دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوان
د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پایلې نه درلودلو له امله خپګان ښکاره کړی. لاوروف چې په مسکو کې نن د افغانستان د سولې د کانفرنس د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د مساعدو حالاتو رامنځته کولو ته تمه لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې به د عبدالله د خبرو اصلي محور د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د ملي مصالحې عالي شورا یو صلاحکار مجیب الرحمن رحیمی وای د مسکو په غونډه کې به د عبدالله د خبرو اصلي محور د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسکو ته رسیدلې او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډون او وینا وکړي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ټرایکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان ارنو، د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لیکلي انتونیو ګوتیرش له ژان ارنو غوښتي څو د سیمې هیوادونو، نړیوالو متحدانو او د یوناما ترڅنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا له خوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتېدو د غوښتنې سره سم ملګرو ملتونو د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره دا ګام پورته کړی. د میدان وردګو ولایت په 200 ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هلیکوپټر په توغندي وشتل شوې ده. رایټرز خبری اژانس د یو ځای چارواکي او د هوایی ځواک د یو کارکونکو په حواله خبر ورکړي او ویلي دی الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې. د پا وزارت دغه چرخی الوتکې د لویدو لامل نخی، خوای پیخه کې چې 13 شپه شوې، 9 کسان وژل شوې چې څلور یې عمله او 15 امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه پیخه کې د خپل وسلوالو د لاس درلودل رد کړي. ځینې رسنیو ویلي چې دا څرخیالو تکه بیسودو کې د سیمه ییزو وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. شاهین قلی اردو د افغانستان په شمال کې وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو پر ملاتړ، روزنې او ملګرتیا باندې تورن کړي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړي ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غرماچ او قیصر ولسوالیو او د سریپول په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارګولک ولسوالۍ کې فعال دي. رضایی دا کړي چې د دغو بهرنیو ترمنځ ډیری پاکستانیان، ازبکستانیان او تاجکستانیان دي. هغه خوا بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دغې ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړي. مجاهد رسنیو ته ویلي چې دا ډول ادعاوې د حکومتي ځواکونو لخوا د خلکو ترمنځ د طالبانو د تحریک پر وړاندې د بدبینۍ د زیاتوالي لپاره ترسره شوي. تر دې د مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له 6000 زیات بهرني جنګیالي چې ډیری پاکستانیان، یوغور، ازبکستانیان او تاجکستانیان دي، دغه ولایت په جرم، یمګان او اردو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په وسلواله جګړه بوخت دي. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ. د کابل پولیس وایي چې د خار په شمالي څنډه کې د ماین د چاودنې له امله د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي چې پیښه سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل خار په ولسمه ناحیه کې د خیرخانی کوتل په عمومي سرک باندې رامنځته شوې ده. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څنګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کانګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډه وډه کړې ده. د شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند د رسنیو مسؤول مرتضی جلالی رسنوی ته ویلي دغه شخړه اوس پای ته رسیدلې. دوی ویل چې د وسلواله شخړه کې چاته زیان نه دی وخته. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د استقلال هوټل شاوخوا چې دا غونډه پکې روانه و د ډزو غږونه اورېدل شوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت ګون ویان عبدالفتاح احمدزی بیا د ایران داسمه بللی او ویلی دی دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغه غونډه ته نه دی ورغلی. د ویلو ده چې د جمعیت ګون د څنګه د مخالفت د دغه ګون د کلنۍ کانګری په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کانګره تر سره کړي چې د دوی په وینا جمعیت ګون له میراثي کېدو وژغوري. خو د صلاح الدین ربانی پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. شمالی کوریا د دې هیواد د اټومي مذاکراتو د بیا پیلودو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغه به دا کار ونه کړي چې واشنگتن د دوی پر وړاندې خپل تګلارې نوي بدله کړي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی ویلي چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالی کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل له دښمنۍ ډکه تګلارې نوي بدله کړي. نو موري ویلي چې راتلونکو کې به هم د متحده ایالاتو ورته هڅې له پامه وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه داسې مهال خبره شوې چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې وکړي. د شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن هڅه کوي د چین د ډیری دونکو غواخونو پر وړاندې د نړۍ په سطح د متحده ایالاتو د مشرو رول پیاوړی کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پای اووري. لومړی به دا راپور راوخلو چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې حکومت او افغانان د بیان ازادي تجمن دي، خو نړیواله ټولنه د افغانستان د ارزښتونو په برخه کې تل خپل ګټه لومړیتوب ورکوي. په دې اړه کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل راپور راستولی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د خبريالانو د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په ارکی جوړ شوی وو، یو ځل بیا د بیان له ازادۍ څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. خاغلی غنی وویل چې حکومت او ټول افغانان د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د افغانستان د ارزښتونو په برخه کې تل خپل ګټو ته ترجیح ورکوي.
ازادي بیان باندې درېدل او لس د افغانستان ازادي دي بیان وړي له باندې نه یو نه دا ضمانت مخور په ارزښتونو کې نړیوال همیشه خپل ګټې ته ګوري. افغانستان نه دوامدار دښمن لري نه دوامدار دوست. که د ارزښتو خبره ده، مخفله باید خپل ارزښتو باندې ودی.
جمهور رئیس غنی د غرازو ویل چې د خصوصي سکتور او د لومړی میرمنې په مرسته د خبريالانو د ملاتړ صندوق ته $300,000 مرسته راټوله کړې او زیاته کړه چې په راتلونکو دوه اونیو کې به $200,000 هم دې صندوق ته جذب شي. هغه ویل چې په دغه صندوق کې د وژل شوو خبريالانو کورنیو ته لومړی توب ورکول کیږي.
د شهیدانو، د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړی توب ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې
خغلی غنی ویل چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د خزینه خبريالانو د غږ ډب کولو لپاره هڅې روانې دي او ټینګار وکړ چې له دې صندوق څخه باید خزینه خبريالانو ته هم مرستې وشي تر څو خپلې دندې له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس همداشان ژمنه وکړه چې د بیان د ازادۍ مډال د تصویبولو لپاره به فرمان ورکړي او دغه راز یې اړوندو ادارو ته د بیان د ازادۍ په لاره کې د قربانیانو کورنیو ته د ځمکو ورکولو سپارښتنه وکړه. خغلی غنی د حکومت ولایتي چارواکو ته خبرداري ورکړ کله خبريالانو په وړاندې توتريخواله وکړي نو جربای له دندو څخه ګوخه کړي. په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې وروستیو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې توتريخواله کچا په بيساري ډول وړه شوې ده. لرسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې یو لس افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی چې کابونی مایه خزیوی. افغان خبريالان ټینګار کوي چې هیڅ کله به هم دا ډول بریدونه د خبريالانو د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې د خند لامل نشي. د میرویس ستانګزی په نوم افغان خبريال په دغو مراسمو کې وویل:
وینه مو تویا شوی دا زپل شوی او هل شوی او ټکل شوی او بے عزت شوی. خدالاره مشل کاله تعقیب کړی او ډیر وګ مزن موهره دی. دوه قدم لار نور پات دا مطمئنه وسې چې نه ماتيګو. چې په وژلو سره مات نشولو بیا نه ماتيګو. چې په تهدید سره مات نشولو بیا نه ماتيګو. چې غټو غټو معاملو زموږ مخه باندې لکه نه ماتيګو. که احيانا زموږ به اقتدار آدرسونه یو تعامل ته مجبور هم شي، مطمئنه وسې رامنځته شوی ظرفیتونه خود جوشه ظرفیتونه د ارزښتونو محوریتونه دا به هیڅ کله یو منفی معاملې ته اجازه ورنکي، هیڅ امکان نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش په دغو مراسمو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملي امنیت ریاست او کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د کمیټو د رامنځته کېدو خبر ورکړ او ویل
د رابطه ما کمیټای فرعي را ایجاد
په دې اړه موږ د ملي امنیت په ریاست کې او د کورنۍ او چارو په وزارت کې فرعي کمیټې جوړې کړې دي چې دوی به په پرله پسې ډول خبریالانو ته د ګواښونو په تړاو ټول راپورونه، ټلیفوني او غیر ټلیفوني اړیکې چې څنګه په اړه اطلاع پیدا کوي تر څارنې لاندې نیسي او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې به عملی اقدام تر سره کوي
انجام میدین.
ښاغلی دانش ویل چې په تیر شاوخوا شلو کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 1500 قضیې ثبت شوي چې د خبریالانو د خوندیتوب ګډې کمیټې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا ټولې قضیې ارزولي او له دې شمېرې 102 قضیې سیړلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس موږ د خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته نن پیل شوه. یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه ناسته به ونس کولای د افغانستان روانه معزله حل کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې دا به د سولې لپاره یو ګټوره ناسته وي. ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا د دوه د ناستې بدل هم کېدلی شي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمینیازي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په اړه د ماسکو غونډه نن د پنځم به پورې سپیل شوه. په دغه غونډه کې افغان پلاوی د طالبانو، امریکا، چین او د پاکستان استازي ګډون لري چې موخه د افغانستان د سولې پروسې ګړندې کول، د دوه د مذاکراتو پیاوړتیا او د تاوتریخوالي د کچې کمولو په تړاو بحثونه بلل شوې دي. په کابل کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د مسکو ناسته به ونشي کول د افغانستان روانه معزله حل کړي. سیاسي کارپوهان سر سالی پر اړه امریکا غکته ویل
هر هغه مسله چې په افغان حکومت دخیل نه وي، برعکس هر هغه مسله چې هغه په رسمي ډول طالبان نه دخیل، د افغانستان روان جنگ نه ختمیږي. موږ کوارو چې روان جنگ ختم ته خوشبینو سیږو. کله چې د سولې بحث کیږي په مستقیم او رسمي شکل به افغان حکومت او د طالبان رسمي استازي به په هغه بحث کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په دغه ناسته کې د افغان حکومت په استازي توپ ګډون کړی دی. د ولسی جرګې غړی ګل احمد کمیل وایي چې د مسکو ناسته د دوه ناسته بدیل کېدلای شي.
زما زه فکر کوم چې بل بدیل لاره د مسکو او ترکیه کانفرنس کې راځي ترڅو هغه نوې طرحي او پروګرامونه چې د مختلفو اړخو له خوا څخه پیشنهاد شوی دي ورغو باندې هم بحث وسی. دلته اساسي خبره دا ده چې سوله ککیږي نه تر سولې وروسته به بل ګام سي. زرګونه طالبان چې د حکومت له خولې څخه شپېته زره تنه او ممکن تر 1,00,000 کسانو پورې ورسیږي او دا ټول مسله 1,00,000 مله سلاوي او مهمات به څنګه کیږي.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا د مسکو ناسته ګټوره ګړي.
نو وایم چې د روسیې نشست یا د روسیې ناسته چې هغه پیدامنه به وي، ځکه په دې نسبت باندې چې دا موضوع به عالمي شي نو د نور خلکو اشتراک به پکې وشي. شرکت یې د وزیر خارجه د څو ملکو دلته راځي، دا کوچنی دا موضوع غټه سکول دا به ډېر ښه شي.
ټاکل شوی د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې هم د افغان سولې په اړه یو غونډه وشي. د سولې په اړه بحثونه په داسې وخت کې تود دي چې د افغانستان په پلازمینه او لویو ښارونو کې جګړې شدت اخیستې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د خبرونه مرکه. په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم غړي غلام فاروق مجروح زموږ د همکار وحید فیض سره په مرکه کې ویلي که څه هم یو غونډه د افغانستان ستونزې نسی هوارولی، خو تمه لري چې د مسکو د غونډې پایلې ګټورې وي. هغه د لومړی پښتنې په جواب کې چې دا ځل د مدني ټولنې او قربانیانو د کورنوي پر ځای سیاسي مشران ولي استول سوي داسې ویل.
خب طبیعتا نمی سیاسیون هم که هستند خطابه تن دا سیاسون هم د ټولنې و برخه د افغانستان د ټولنې و برخه مدیریت کوي او د همدې ملت دی او کله چې ملت قرباني کیږي په دې معنی دی چې مونږ ټول قرباني کیږو د نننې او تاریخوالو قربانیان ټول خلک غمجن کړي دي نو په دې اساس کله چې دوی ځي باید قربانیانو حقونه طلب نشي باید د دې ملت له حق څخه لکه څنګه چې لازم ده دفاع وکړي لکه څنګه چې مونږ د خپل دند غنو
نو تاسو موافق اس چې په دغه غونډه کې د قربانیانو استازي ګډون نه لري بلکې سیاسي یوازې
ما بای با شما و
زله تاسو هو کسانو سره چې خبرې کړې دي موافق هم تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ټول ملت ځانمن شوې دی دا سینه ده چې زمونږ هغه هوادوال چې په روسي ورځو کې ځانمن شوی یوازې دوی دي ټول خلکو شهیدان ورکړي او هر ورځ قرباني کیږي خو څوک چې د دې ملت پاستازي توپ ځي باید د هغو وینو پام وساتي چې پر سړک باندې توي شوی دي د هغو میندو دوه کو پام وساتي چې د خپل بچی لپاره ژاړي او د هغه پلار پام وساتي چې د خپل زوی په نشتون کې هر څه له لاسه ورکړي دي
د مسکو د غونډې د دایردو په اړه تاسو معلومات څه دي او نظر مو څه دي
اون چې کدا رسمت نشاسته مسکو هست
لکه څنګه چې په خوا په مسکو کې هم د نړیوال اجماع او د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په مخه جوړې شوې وي دا غونډه هم جوړیږي حکومتونه چې وا په غوښنې سره تر اوسه د نړیوال اجماع ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې څخه د ملاتړ په مخه اجماع نه و په دې مذاکراتو کې به د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غلي له نورو سیاسيونو سره به حضور او د پام وړ ونډه ولري او هلمن یو چې دا غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په مخه یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي
ولې د مسکو غونډه دونه مهمه شوه د دازل
به دلیل این که همزمان با این نشست
دا ځکه چې له دې غونډې سره هماهاله د سولې مذاکرات روان دي او د دې غونډې بل توپیر دا دی چې نړیوال ملاتړ ورڅخه کیږي د افغانستان دولت چې سیاسي هم پکې دي او طالبان به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي د ماسکو په تیر غونډه کې د افغانستان سیاسيونو هم ګډون کړی او خدا ځل دولت سیاسيون او طالبان ګډون کوي مذاکرات هم روان دي او دا غونډه کولای شي چې سیمه ایز اجماع رامنځته کړي
ایا دوی هک د افغانستان د مذاکراتي ټیم او طالبان ترمنز مسائل حل شوي دي خبرې په سمه توګه شوي دي چې مسکو ته تاسو ځئ
مذاکرات مو جریان داره
زموږ مذاکرات روان دي همدانن شپه هم موږ مذاکره وکړه لمخ کې خبر ټاکل شوی اجنډا باندې موږ باسونه کوي یو شمیر مذاکره کوونکې او مشر د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي او موږ چې دلته یو لمقابل ور سره مذاکرات ته دوام ورکوي
تاسو په کوم مسایلو باندې خبرې کړې د جزئیات موږ سره شریکې
روی موضوعاتی که از قبل ما
د مذاکرې په لومړي پړاو کې چې موږ توافق کړی وو او اجنډا مو ترتیب کړی و تقریبا د مقابل لوري څلور وشت موارد او زموږ اته وشت موارد وو پر هغه باندې هر ورځ بحث کوو خو تاسو پوهیږئ چې مذاکرات یو بل اصول لري او موږ پر هغه باندې پابند یو باید هغه اصول ته پابند ووسو تر هغه چې توافق ته ونرسیږو په ډاګه کوو یې نه خو تاسو ملت وایو چې مذاکرات په مسلسله توګه دوام لري تاسو پوهیږئ چې اساسي بسونه د افغانستان د روانې جګړې په اړه دی په جندا کې هم که تاسو وګورئ د نظام د جوړښت نور لوی بسونه لکه اوربند او داسې نور شامل دي خو په جندا کې چې 350 سرلیکونه لیکل شوی دي هر یو مهم دی خو بیا ځنې مسائل ډیر مهم دي او پر هغه باندې زیات بحث کیږي
د ترکیه له کانفرنس خاوروس سبا په دوه کې مذاکرات دوام پیدا کوي کو روسي پریکړه وکړي
شما میدانین اتمن
تاسو به د امریکای لوري او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر خبره اوریدلې وي په ماسکو کې چې کومه غونډه جوړیږي د سیمه ایز اجماع لپاره ده او په ترکیه کې چې کومه غونډه جوړیږي د سیمه ایز او نړیوال اجماع لپاره ده یو غونډه نشي کولای چې ټول ستونزې اوارې کړي خو کېدای شي د اساسي جوړښت په اړه خبرې وشي خو دواړه غونډه د مذاکراتو له بهیر څخه د ملاتړ په موخه جوړیږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري پرون د کاپ او وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ دا افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې لا هم خبريالان او د رسنیو کارکونکو له امنیتي ستونزو سره مخ دي او په تیر یو کال کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي سربیر پر دې د مرکز یو شمیر خبريالان وستایل چې په دې ډول کې د امریکا جغ د ختی زون خبريال زبیح الله غازی د کال غوره خبريال سو نور حال پر پورت کې باوري په ختی زون کې د امریکا جغ خبريال زبیح الله غازی د کال د غوره خبريالانو په کتار کې زبیح الله غازی لتیرو او کلونه راهیسه د امریکا ژغ سره کار کوي. د هغه یو روستي تلویزیونی رپورت د دې لامل سوچ د یوې کورنۍ د ژوند مشکلات حل کړي او هغه کورنۍ چې په اردو کې درې ځامن للا صبر کړي او یو د جګړې په محل ورک سوی دی. غازی وایي د همدې رپورت ل خبرولو وروسته د دغه کورنۍ سره خلکو ډیر مرسته وکړي. د امریکا ژغ خبريال زبیح الله غازی وایي
یو سړی چې درې ځامن په پاوس کې وژل شوی او څلورم یې ورکو په پاوس کې هغه په پاوس کې ورکو دا غنه دوه خزي پاتې وي او یو ځوی وس په پاوس کې د ټریننګ لاندې دی چې هغه کله ټریننګ وکي هغه نه پس به بیا راځي د جګړې لیکو ته بسی دا غنه یو ورکوټه ماشوم پاتې ده د دې سړي په کور د کور چې 15 کال مخکې دا کور جوړ کړی دی دا غي په 15 شپږ لک کلداري پاتې وي هم دغه یو بد حالت کې ژوند نو ما دغه قصه رپورت کړله او خلکو به د دې رپورت نو ورسته د کورنۍ قرضم خلاص کوم مرسته هم ورسره وکړله
لاسو نور خبريالانو هم د خبريالانو لمرکز څخه د کال د غوره خبريالې جایزې تر لاسه کړې د خبريالانو د مرکز مشر احمد قریشی د سوایې
در 12 ماه گذشته 4 گزارشګر
په چیرو دولسو میاشتو کې څلور خبريالان دوه پروګرامونو چلون کې درې د دوبلې برخي کارکون کې یو د تخنیک کارکون کې او یو د رسنې موټر چلون کې په افغانستان کې وژل شوی
افغان خبريالان وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکوي سمیع الله رحماني خبريال دی دی وایي
خبريال زی او صحیته خپلغه ریپورت بشپړ کوي لګند ستون سره مخې له خلکو سره د بیابۍ ته تحقیر او توهین نیولې تر وهلو پوری هم مخ کیږي
د خبريالانو مرکز وایي چې له هم افغانستان د خبريالانو لپاره یو خنړې هواد دی او پکیر یو وکال کې یو ولس خبريالان وجلسوي دي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه د متحده ایالاتو او د جنوبی کوریا د دفاعي او بهرنی پالیسي لوړپوړي مامورین د هغو امنیتي ګواښونو په اړه غږیدل چې دواړه هیوادونه ورسره د شمالي کوریا لخوا مخامخ دي په سیول کې د امریکا ژغ د خبريال جستن ستروتر د راپورت خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري
لوړپوړو امریکایي او کوریایي چارواکو د مذاکرات په داسې حال کې سره تورسول چې له شمالي کوریا سره د تماس نیولو په خاطر د واشنگتن د هلو زلو باوجود د کیم جونګ اون رژیم ویل دي چې له متحده ایالاتو سره به له سره مذاکراتونه کوي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د جنوبی کوریا د بهرنی چارو د وزیر چونګ یو یانګ او د جنوبی کوریا د ملي دفاع د وزیر سوه اوک سره په سول کې د پنځمبه پورز د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو د پراخولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو په باب په تفصیل وغږیدل لمذاکرات نو وستا انټونی بلنکن په سول کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې واشنگتن لګیا دی د شمالي کوریا د متوجي شوی خطر د دفاع کولو په خاطر لخپلو انډیوالانو او متحدین سره لنږدې نه کار کوي متحده ایالات غواړي چې د شمالي کوریا په شمول د کوریا د ټولو خلکو د ژوند په بهترولو کې مرسته وکړي په پراخه پیمانه او په سیستماتیک ډول حقوق تر پخو لاندې کیږي د جنوبی کوریا د دفاع وزیر چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره یو ځای د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې موجود په خپل وینا کې ویل موږ په دې اړه موافق یو چې د جنوبی کوریا متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ درې اړخیزه همکاري د جنوبی ختیځ آسیا د امنیت او مسؤلیت لپاره مهمه ده د بایدن د ادارې مامورانو ویل دي چې دوی له شمالي کوریا سره په نیویارک د شمالي کوریا د ډیپلوماټیکي دفتر په شمول د مختلفو چینلونو لاره د تماس نیولو کوشش وکړ خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ویلې شمالي کوریا د پنځمبه پرد لومړی ځل لپاره د واشنگتن په کوششونو اعتراف وکړ د بهرنی چارو د وزارت مرستیاله چوسون ہوئی په یو مطبوعاتي بیان کې چې د دولتي رسنیو لاره پر کړې اعلان وکړ چې سوچي متحده ایالات د شمالي کوریا په باب د نوموړي په وینا خپل له خصومت نه ډکه پالیسی پاتې و نه رسي مذاکرات دور سره اونکي سمیتا د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع د وزیر دا سفر بسیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د متحدین لپاره هم خورا زیات اهمیت لري او ممکن چې د سول او ټوکیو ترمنځ د اړیکو په کولو کې مؤثر ثابت شي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آستن سبا د جمعې په ورځ نوی ډلی ته رسیږي او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن له سول نه راسن د چین د حکومت د دوه لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو مذاکراتو د سرته رسولو په غرض الاسکا ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د بهرنۍ ورځپاڼو د تبصرو په اساس په مخې رپورټ امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسلې لیکنه خبره کړې. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخته ده چې د میتر لومړۍ نیټه له طالبانو سره د شوې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا ولسمشر جو بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتقالي دوره کې نه همکاري د بهرنۍ سیاست د خان لامل شوې. جو بایدن ای بی سی تلویزیون سره په امریکا کې وویل
زه اوس د افغانستان څخه د عسکرو د وتلو د بهیر په اړه د پریکړې په مرحله کې یم. حقیقت دا دی چې د پخواني ولسمشر لخوا په دې اړه یوه کلکه معامله او خبرې اترې نوې شوې او له همدې امله موږ د خپلو متحدینو او هم حکومت سره ورباندې مشوره کوو او دا پریکړه به وي اوس ورباندې غور کیږي.
د بخنه نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه په یو مطلب کې له افغان حکومت نه غوښتي چې د بشري حقوقو مدافعین دي خوندي. په مقاله کې راغلي چې دریمه شوه چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون جوړ شوی. خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملی اقدامات نه لیدل کیږي. خو د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم رئیسال د مطبوعاتو صلاحکار محمد هدایت امریکا غټ په دې اړه ویلي
بلهاز شکلی و فورم
شکلی ډول او د کمیسون د کار فورم چې په سړ ډول باید وی نهایي شوی دی او له ټولو مهمه دا چې د مدني ټولنې له بنسټونو څخه د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د تاریخوالي د قضیو یو جامع راپور وغوښتل شوی دی چې په هر یو باندې باید کار وشي.
یو از قضایا باید کار صورت بگیره.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنه سره لیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خپرونه وایي د سنوي جزئیات راڅرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي سوله افغانستان نه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نه دي. خو پوښتنه دا ده چې څه ډول اقدام کولی شي د امریکا ګټه خوندي. د افغانستان هدف چې سوله او ثبات د تضمین او هم د طالبانو پوښتنه ده ثواب وو. په نبراسکا کې د افغان مطالعې مرکز مشر شیرجان احمدی امریکا غټ آشنا را دي ته وویل
چې د طالبان یا وایم ځان افغانان غړي نو باید د افغانستان د خلکو چې سره د وسه شي دا وی وختونو په احترام وکړي او چې چې ما سره وي هغه باید چې سره جوړ جاړي کې دي نه شایان چې دوی وړي باید امنو شي چې د امن سره جوړ جاړي نه کې وګنه باید شي او دا باندې نور فلک او باندې څنګه مرکتلا ا دین شان طالبان غوړي هغه اومه نو دا د یو بل سره د خپل شان د ګیردو حالت دی یو جوړ جوړ لري د حالت دی ا دغه سرتختي او سرتختمګي نه ده دا د باندې څنګه ګټه موضوع ده چې څنګه موږ د سخت لري غوړه کو په ثواني نه یوازې یو شخص د خپل ملت
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام فونې کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.